द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
شنو ریدونکو کتون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د فارورس د طرف د سم کال د نومبر د میاشتې 8 ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي د ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبرونو کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکړ
هر کله وایو تاسو ته به په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی اډیو او ویډیو ریپورټونه په دې خبرونه کې وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې د خبرونې مهمه موضوعات څه دي
له قبایلی سیمو څخه د پاکستان د پارلمان غړي وایي که حکومت ورسره د قبایلی سیمو اصلاحات ومني نو د نومبر په 14 نیټه باندې به د پارلمان مخې ته احتجاج نه کوي
او د دین علاوه با په دې موضوع باندې هم تاسو تفصیل اوریدئ شئ چې په خیبر پختونخوا کې چارواکي وای په کومو علاقو کې زلزلې ډیر تاوانونه کړی دي هلته کې با د امدادي کارونو لړۍ نوره هم توندي د ملکن ډیویژن نه چې کوم خلک متاثر شوي دي د زلزلې د لاسه دوی وای د سختي یخنۍ کې وس په خیمو کې د دوی گزاره نه کیږي او د ژوند بنیادي ضرورتونو ته اړتیا لري
رپورټونه وایي د افغانستان جنوبی سیمه کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې اتیا ته نږدې وسلوال وژل شوي دي
او د دې نه علاوه به تاسو د شام په حالاتو باندې چې هلته کې کم خانه جنگي روانه ده نو په دې حق باندې د بشري حقونو نړیواله اداره وایي چې په شام باندې چې کم روس هوایی حملې شروع کړې دي هغه هوایی حملې هغه اهداف په نښه کولو کې ناکامه شوي دي چې کم اهداف نړیوال اطلاق ټاکلي دي
قدرمنو اوریدونکو دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکه را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو خو د خبرونه پیل کوو له پاکستان له پارلمان څخه چې تفصیل به تاسو ته سمینا احسن وړاندې کوي
جی د پاکستان پارلمان په حواله سره به تاسو ته تفصیل وړاندې کوو زلزله ځپلې علاقو کې چې کم امدادي کاروایان روان دي په دې موضوع باندې تاسو ته ډېر تفصیلات وړاندې کوو چې هلته کې حکومتي خصوصا د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې زلزله ځپلې علاقو کې به د امدادي کاروایانو لړۍ نوره اتوندي په راتلونکو ورځو کې ولې چې هلته کې د ژمي موسم هم سخت شروع شوی دی او خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي اسلام الدین ساجد نپی تفصیل اورو
خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشتې شپږشتمه نیټه باندې راغلي زورورې زلزلې 14 ورځې تیرېدلو باوجود هم که یو خوا د حکومت لخوا نه ټولو ځپلې شوو خلکو ته امداد نه دی رسېدلی نو بلخوا د نقصانونو شمېره اوس هم په بره روانه ده او د پی ډی ایم شمېرو تر مخه د نقصان شوو کورونو شمېره کې 1500 نه زیاتو کورونو اضافه شوې ده او دغه شمېره نن شپږ 8252 ته رسېدلې ده ولې د ملکن ډیویژن غریزو سیمو کې لا اوس هم د نقصانونو راټولولو کار روان دی او چارواکي وایي د شمېرې نورې هم زیاتېدي لشی د کوزدیر میدان گل سیمه سره تعلق لرونکو شیر زمان خان د چاچ ټول کور زلزله کې تباہ شوه دي وای چې دوی د سخت ستوندو سره مخ دي او تر اوسه د ستوندو نه ډک ژوند تیروي
مشکلات هو لغو خبر ده نه سی وعده چې باران وری دي وغار ته ساتي نه مخ یو د ټول لاغل دي دا هیڅ څه راغله نه دا نور راغل دي نه غار چا وی ولیدل یو کړی دي او باران وری کې او بس باغ دغه باغ دي بیا باندې صحیح نو د حکومت تر طرف نه موږ د دوه خیمه نه لاله شوی وو نه د جنه د مو د کومه وی ځای څه څه راتنه نه لاله شوی
د خیبر پختونخوا حکومت لخوانه تر روسه ټول ملکن او هزار ډیویژن ته شپږ زره خیمه یول زره ترپالونه اته ش زره کمبلې او اته زره پیکټه خوراک رسیدلې دي ولې د غلطه د زپلې شو خلکو شمیرې په لکونو کې دي د کوزدیر ګل یونن کونسل ناظم احسان الله وایي چې خلک زیات دي او امداد ډیر کم را روان دي ځکه زیاتره خلک ګیلمن دي
موږ وایو چې کم ډیمیج کورونه دي ټوټل دا په یو ځل موږ ته خیمه را کې او راشن را کې او هغه ته موږ ورکو نه غیلې حکومت نه خاطر په یو کور کې 35 کسان فیملی دوسی کی فیملی 35 کسان هغه ته یو ټینچ ورک کنا نو خلک به څه کوي خلک چې وي او ځی خلی دا شپې زه په خپل په سو مرکی ته لاړم یو کله د نن په باړی کې نه سو بار هغه لکه کټوي باندې کړه او ما ته د ټینټ و لگاو په یو ټینټ او په دوه ټینټ هیڅ کار نه کیږي دی خلکو ته ریلیف ورکول غواړي دی ته پیسې ورکي چې خپل کورونه شروع کړو دی ته د پوښښ شلټر یو ته پکړی
حکومت په زلزله کې مړ شو 202 تنانو کورینو کې تروسه 214 کوری نو ته شپک شپک لکا او 1500 واو یا جوبل شو تنانو کی 300 یولس تنانو ته 22 لکا او یو یو لاک روپی امداد ورکړی دی. شپږه تیا زرونه زیات نقصان شو کورونو مالکانو کی تروسه وزره یو سل درې کورونو مالکانو ته 22 لاک روپی ملاو شو دی. د دیر میدان اسسټنټ کمشنر حکمت الله وزیر وای چې سخت مرحله ختمه شوې ده او اوس دوی خلکو ته د کورونو بیا جوړولو لپاره مالی مرستو ورکولو تیاریاں پیل کړی دي.
یو خسړی دا وی الته غریب دغه زینم دار غریب کورې د میشي او دلته کراسي ستانو موږ سره فرض کا کړه اویلیبل وی نو بیا کو ټیک تا ادروایز دغه سړی لګل واپس لګل ډیر مشکل کار دی. خو ما خو تاسو سره وې چې موږ تکم دلته میدان کې غاغه شوی چې 50 کینس موږ تر غلي دی او هغه موږ ډیسټریبیوټ کړی دی. اوس پورې دا دې ته چې هغه غا دومره دا ډیمیج دومره زیات دي دومره او دته چې دا یقینا خبره ده چې 50 ټرکونه د کيو سړی یو پورا کور دی میشي او هغه د یو ټینټ غنه دی دا چې هغه ته یو ټینټ ورته پیمانه باندې مرته غو شي کنه. خو زه په دغه یو غبر ته کوم چې کوم ګران ډیر ګران نمبر هله وا ان شاء الله موږ اوس تیر کړی دا او هو پولیس دې خلکو ته پر یو افتا کې چې کوم دې پورا د دې تر کورونه پیمنټ شو شي.
بل خو د موسمیاتو محکمې له خوا نه دا پیشبینی شوې ده چې خیبر پښتونخوا شمالي سیمو ملکن ډیویژن کې د بیا بارانونو پیل کېدلو امکان دی او دغه سره په غرونو نور واوره هم پرې وتلی شي. د بارانونو پیل کېدلو سره به د ځپلې شو خلکو ستونزې نور هم زیاتېږي ځکه چې دغه سیمو کې د یخنۍ موسم دی او یو شمیر خلک په خیمو کې ژوند تیروي ځکه د باران او واورې سره دغه خلک د ډیر مشکل سره مخ کېدلی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، دیر.
ګلاو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د اسلام الدین ساجد پر ریپورت کې واردل چې د 14 ورځو تیرېدو برسیره هم په خیبر پښتونخوا کې د زلزله ځپلو سیمو خلک له د کومکونو په انتظار دي او هم ځو اوس د پاکستان بلوچستان ایالت لوري ته چیرې چې په سرحدي ښار کې چمن کې الته ساینس پوهان وایي دغه ښارګوټي کې هم د زلزلو خطرونه موجود دي او د زلزلو په فالټ لاین یا د زلزلو په مرکز باندې دغه سیمه پرته ده. په چمن کې کال 1902 کې د ډسمبر په 16 نیټه یوه زوروره زلزله راغلې وه چې له امله د اورګاډو پټړۍ او د کوژاک ټنډل ته ژور زیانونه رسیدلي وو او له سپینې تیږې څخه نیولې بیا د نوشکي تر سرلړ سیمې پورې یو 54 یا 14 په ځمکه کې جوړه کړې وه. دغه چا د اوس هم د خواجه عمران د غرونو په کوژک سیمه کې لیدل کېدلی سي او زموږ خبریال نعمت الله سرحدي په یو ویډیو ریپورت کې وایي چې د دې برسیره چې چمن سیمه د زلزلې په مرکز باندې پرته ده هلته د تعمیرونو هغه معیار نه دی ساتل سوی کم چې د حکومت لخوا ټاکل سوی دی. په دې باب د ویډیو ریپورت تاسو پام راګرځو.
د ساينس د پوهانو لخلی د بلوچستان ایالت سره د شار ګوټي چمن د زلزلو پر یولي پارت باندې پروت دی چې مرکز د کوژاک د غره په لمن کې د زوړ چمن مقام دی او دلته هر وخت لوی زلزلې راتلای شي. خو د ساينس د پوهانو د دغه اټکل باوجود په دغه شار کې د زلزلې څخه ځانونه د ژغورلو لپاره پر احتیاطي تدابیرونو اختیارولو باندې عمل نکېږي. په شار کې هر خواته جګ جګ عمارتونه ولاړ دي او په دغه عمارتونو کې اوسېدونکي خلک چې د مجبوري په عالم کې دلته وسیږي هر ورځ د زلزلې د راتلو د ویر سره مخامخ وي.
مانم نجبجن دي ز په کم د ترکس کار کوم هغه بدرم څلرم منزل دي کوم وخت مش د زلزلې جټکې مې سوسکو یا خیر را شو کیجو په دالات کې مش ډیر بیریجو زموږ په شار کې کم غټ غټ بلډینګان دي. سرکار دې هیڅ غم نه کوي باید دې غم وکړي کوم یا نوی تعمیرات جوړیږي دې ته اډر وخت کوم یې جوړ کړي یا پر نقشه جوړ کړي موږ سرکار زده خو
کوم سیمې د زلزلو مرکزونه بلل سوي دي هغه سیمو کې حکومت د امارت وړ حد دیش پټه یشي دي. خو په چمن کې د دغه بلډینګ کوډ پر حکومتي قانون باندې هیڅ قسمه عمل نکېږي. د چمن د میونسپل کارپوریشن مرستيال مشر عبید الله اڅکزی وای چې دغه جګ جګ غیر قانوني جوړ سوي امارتونه مخکې جوړ سوي دي. پر روان وخت کې به دوی د بلډینګ کوډ قانون مکمل پاسداري کوي او هیڅ کله به لوی عمارت جوړولو اجازه ورنکي.
او چمن دي پر زلزلہ زون دي د غټ غټ بلډینګان چې دي کچيري زلزلہ وسی د ډیر غټه تبای راځي نو ان شاء الله موږ چاته اجازه نور کو در دیش پټه بالا چې موږ راغلی او موږ څه کم د کم وخت سمر د غټ سامان کړی دي چارج مرو چاته اجازه نور کوج د دیش پټه بالا د خپل بلډینګ زیات کی او ځکه بلډینګان جوړ سوی دغه د پاره ویل عمل د کوته کو
خود مرستیال میر خبره یو طرف ته وس هم په شار کې د دیش پټه سخه جګ جګ اماراتونه جوړولو کارونه روان دي او بغیر زلزلہ زدی چې په دغه اماراتونو کې د وسیدونکو شاریانو ژوند به هر ورځ د خطر سره مخامخ وي او په دغه ویرې کې به وي سکله زلزلہ راغله او کله زلزلہ راغله. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
د پاکستان د قبایلی سیمونه ځینې مشرانو نن په پاکستان کې د پارلیمان د پاره چې کوم امیدوار دی ایا صادق د پارلیمان د سپیکر د پاره چې کوم امیدوار دی ایا صادق د هغه سره ملاقات کړی دی او د هغه سره په قبایلی سیمو کې د پاکستان حکومت لخوا چې کوم د آئینی بدلون راوستو کوششونه کیږي د هغې په سر خبرې اترې کړې دي. په دې غړو کې شهاب چې کوم دی د قبایلی سیمې نه شهاب الدین خان هم شامل وو او د هغوی سره د زموږ همکار افتخار حسین په دې موضوع خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
هغه ډېر ښه خبر راوړل هغه دا چې ډېر های لیول باندې یو کمیټي جوړه شو چې هغه به پارلیمنټیریان ټول سټیک هولډر سره دا کمیټي به هغه سره خبرې اترې کوي او دا به د کوم پارلیمنټیریان چې کوم ترمیمي بل وړاندې کړی دی دا نه مخکې چې کوم یو زمونږ یو مسوده خپل منځ کې لاسلیک شوی وه او هغه باندې ټولو متفقت او دستخطونه کړي دي پارلیمنټیریان نولس په نولس چې هغه کې سینیټران هم شامل دي او هغه کې درې آپشن موږ ور کړی وو درې سیاسي دا بیانل شوی شي زیاده دي له لیجسلیټر سنټیفیک بیسي چې منتخب کونسل او خپل لیجسلیشن کولای شي او هغه خپل اگزیکټیو باډي او یا دې دا د کې دي سره جوړ شي د خبر په څون کوي سره جوړ شي نو هغه درې کاغذ هغه ته والو شو او هغه واپس رانه جنرل شامل منسٹر او تر کمیټي بیا د مختلفو سټیک هولډرز سره پارلیمنټیان سره بحث مباحثه کوي او دا کې په نتیجه کې په اسمبلی کې کوم اگر شي دا لري او پټ راشي د ډیسکشن چې کوم په پلو راشي روتي تر سره په دې کمیټي سره چې کوم پارلیمنټیان مذاکرات کوي نو دا خو زموږ سره په خوا دا وکړه چې په اټا باندې سټریم ته راځي او خامخبر راځي ان شاء الله تعالی او دا دې چې په دې باندې کنسنسس دی ولوب شي
خبر ادا دا چې د مسلم لیگ نواز سره چې دا وخت اکثریت ته دوی در سره په دغه بل کې د مرستې کوم وعده وکړو کنه
دا ته چې لیکي په اول باندې دا راو سپیشل دا پایشو ها او نو دا به په دې باندې په کې د ډیسکشن کیږي په دې باندې به باس کیږي په سمبلی کې به هغه کمیټه دې دي نو دا ما چې کوم خبر تاسو ته وکړل چې سبانه بلورز دا بل ټیبل شوی دی په دې باندې شروع شي دا څه په دا د خبر په تنخوا سره دا کیس چې کوم دی دا شامل دی دا به په دې باندې نور مضبوط شي باقي د ولادت خو خدا او باقي د د ټول ما هو تاسو مخکې وی چې پارلیمنټیان دا کوشش چې کوم بل وړاندې کړی چې دا دی هو کی مخکې وو دي ورته سره سره چې دا کوم دوه اپشن نور دي ځان له صوبا یا لیجسلیټیو کونسل نو په تاسو باندې بس باس کیږي چې دا هیڅ څوک هم پاتې نشي چې به وي زما خبره پاتې شول او زما په خبره باندې ډیسکشن لري شي یا زما خبره چې کوم دا قوي او زما سره دلیل او تاسو سره دلیل نو خبره وو ان شاء الله په دلیل باندې کمیټې سره کوو چې بده دري وړ اپشنو کې کوم یو مونږ ته په دلیل باندې یو بل سره وړاندې کړل ان شاء الله هغه اپشن بر پټه ده پر خوښي او پټه ده به اختیار وکړي کیږي ان شاء الله مې سیم ته باندې
صحیح د قبایلی سیمو خلکو ته تاسو دی نماینده په هیڅ باندې سوای چې تاسو د دې هر سنه مطمئن ښکاریږي او کنه
دا څه دي چې دې اوس مطمئن دا شو چې دا کمیټي د اوس پورې به جوړېدنه لري، یا د سفران منستري د هدف پورې به، یا به د گورنر د هدف پورې به. هغوی خپل سفارشات ولېږل په دې کې به هیڅ چانه تپوس نه کوو. اوس خو دا کمیټي ډېره مضبوطه کمیټي جوړه شوله، حکومت په دې کې ډېر زیات انټرسټ هم اوس را کوي، او د دې پته دې نه لګي چې په دې کې د نیشنل سیکورټي هغه مشران جنرال جنجوا صاحب په هغه کې وزیر خارجه سرتار اجیت صاحب په دې کې چې دا دوه شخصیتونه رانل دي، مطلب دا چې دا خبره ډیره اوس اهم پوینټ رسیدلې ده، اخري پوینټ رسیدلې ده، اخري تر رسیدلې ده، او دې فیصله ان شاء الله چې زر کېدو والا ده چې قبایل به ان شاء الله تعالی د پاکستان عام شهري لکه څنګه چې د پیښور یا د کراچۍ ښاریان دي یا د اسلام آباد ښاریان دي، ان شاء الله زه د الله نه دا امید کوم، او زه بالکل 100%
خودشم بیل خونه 90% کنده ته مطمئنه ما ان شاء الله تعالی چې دا وکیږي. اخیرا پښتنه کوم لن جواب راکې، هغه عام خلک چې په قبایلی سیمو کې اوسېږي او د ژوند سہولیات او تنشت عیني حقونه نه لري، هغه ته به سګټي ورسیږي چې دغه بدلونونه راشي، یو واره بیا دغه تکتنه کو.
دا چې دا چې دا د عام سړي لپاره، بلکې د عام پاکستاني لپاره، د عام غریب او د مشر مالدار ټولو لپاره، دا د قبایلو لپاره یو د نوي سهار زیری دی، ځکه چې په قبایلو کې تر اوسه نه وکیل شته، نه تحلیل شته، نه انساني حقوق شته، نه هیڅ هم نشته. نو دومره دا چې دې سبا د قبایلو هغه د انسانیت زندگی طرف ته راشي، انسانان بشوار کړی شي، لکه اوس یې در بدر ګرځي، دا به در بدر نه ګرځي، دا اوس چې کوم لوبي ومن کیږي، دا لوبي بنه کیږي. نو دا د بهتر مستقبل لپاره یو غټ قدم دی چې دا تر اوسه پورې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې او د پاکستان د لګېدو ته 1901 والا د اوسه پورې چې دا د دې د څه لپاره سل کاله وشو، چې د اوسه پورې دا تیز لوی قدم دی چې د قبایلو لپاره رسېږي. نو زما په خیال باندې د دې نه غټه خبره ده، نه غټه خوشحالي په د قبایلو لپاره بره نشته.
ډېر ډېر مننه شابودین خان، ډېر مننه.
یو جهان
مننه. اوکې، السلام علیکم.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته ادامه ورکو، او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې راپورونه وایي جنوبي افغانستان کې وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتو کې په لسهاو وسلوال وژل سوي دي. دا هغه وروسته لومړۍ جګړه ده چې وسلوالو د ملا اختر منصور په مقابل کې د مولوي محمد رسول په مشرۍ کې یو بل ډله جوړ کړه. د فرانس خبری اداره وایي دا نښتې د زابل ولایت په خاکي افغان، د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې رامنځته سوي. نور حال د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریال لسیمی څخه عزیز الله پوپل په دې رپورت کې راکوي.
جګړه د زابل په درو شمالي ولسوالیو، خاکي افغان، د چوپان او ارغنداب ولسوالیو کې لا هم دوام لري. ځایي مقامات وایي چې په دې نښتو کې شپېته تنه د داعش جنګیالي او لس تنه هم افغان وسلوال طالبان وژل سوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ملا اختر محمد منصور د ډلې وسلوال طالبان هم د داعش جنګیالیو او هم د خپلې سیالي ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ د ملا دادالله منصور د پلویانو پر ضد جګړه کوي. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی پرای په دې باب داسې وایي:
د اخري گزارش موږ ترلاسه کړی دي، تقریبا د شپېته نفرو پر شاوخوا د داعشانو دغه وژل سوي دي، اضافه تر لس نفرو داخلي طالبان وژل سوي دي، او یو تعداد څخیله سلای لکه زیکویکو د شکو 82 هم د داعش څخه داخلي طالبان لاسته ورغلي دي، یو تعداد حزیران هم ورسره دي. اگر چې ارغنده ولسوالي مکمل د داعش دغه څخه پاک سوي دي، پلان د چوپانو د خاک افغان پولیسوالي کې جنگ شروع دي.
د خاک افغان ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي چې ملا اختر محمد منصور ته وفادار وسلوالو طالبانو دوی ورځې مخکې لومړی ځای خلکو ته ذهنیت ورکړی و چې د داعش جنګیالیو پر ضد جګړه کوي، خو له دې سره یې پر یوه وخت او منصور ملا دادالله ته د وفادار وسلوالو پر مورچو هم بریدونه پیل کړه. ملا منصور دادالله چې د ملا اختر محمد منصور مشري نه مني او د پاکستان ضد موقف نیولی، له تېر یو کال راهیسې د زابل په غرنۍ ولسوالۍ خاک افغان کاکړان ولسوالۍ کې اوسیږي. نوموړی په قبایلی لحاظ له ځایي خلکو سره عزیز ګلوي لري او د باور وړ سیمه ده. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ځینې ولسی خلک د داعش او وسلوالو طالبانو او د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې له ویرې له سیمې څخه کډوال سوي او درانه مالي توانونه هم ورسېدلي دي.
هلته زموږ ډېر عام خلک بې ځای سوي دي، بې کوره سوي دي، مهاجر سوي دي. اکثره هغه خلک مالداران دي یا زمینداران دي، د دوی مالداري او زمینداري هم دغسې پاته ده او هلته تر اوسه پورې جنگ ادامه لري.
دغه راز د دایش له لوري د يرغمل سو او تنو مسافرو جسدونه هم نن سهار وختي عامو خلکو د جګړې لسیمې څخه انتقال کړي دي. یاد مسافر د دایش جنگیالیو دوی میاشتې مخکې د غزنی ولایت د قرباغ او تودی چینې ترمنځ لسیمې څخه يرغمل کړي وه. د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال ولسی خلکو یاد جسدونه له ارغنداب ولسوالۍ څخه د شاجوی ولسوالۍ کلینیک ته لیږدولی دي.
دا وزاره ورونه چې د داعش په دغه الخه کې اسیران وو هغه د شپې برای د شپې البته د ملک په کلي کې چې د ارغنداب د ولسوالۍ مربوط دي هغه شهیدان کړي دي چې هغه دریش زینه دي او څلور نارینه. بیا هم د خلکو په کومک همکاري د مشرانو په کومک همکاري دغه جسدونه د شاجوی ولسوالۍ ته انتقال شوي دي فعلا د شاجوی د ولسوالۍ په کلینیک.
د زابل دریواړ شمالي ولسوالۍ خاک افغان د چوپان او ارغنداب د دولت د وسلوالو مخالفینو د نفوذ مهمې سیمې بلل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې پکښې د داعش وسلوالو فعالیتونه هم ډېر د پام وړ ګرځېدلي. زابل کې د وسلوالو طالبانو د خپل منځي جګړې او د داعش جنګیالیو پر ضد روان جنگ په اړه د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازي رسنیو ته ویلي چې د دوی د ډلې پر مرستیال ملا دادالله منصور باندې د دوی رقیبې ډلې ته وفادارو وسلوالو بریدونه کړي. خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویاند بیا ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په دې باب بې خبرې ښولې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا راډیو، زابل.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را، چې په حجره کې د پیالې کړنګ نی، د چینک ټنګ نی، نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه وره د ژوند هنر.
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
په پاکستان کې چې کم خلک یا کمه عمله د پولیو پر ضد په کمپین کې برخه اخلي، هغوی ته د پیسو د ادایګي سلسله د پاکستان حکومت وس د بانکونو د لارې شروع کړې ده. خو بیا په بلوچستان کې ځینې زنانه کارکونکي چې د پولیو پر ضد په کمپینونو کې برخه اخلي، هغوی وایي چې بانکونو د لارې د هغوی وخت ډیر زیات لګي چې خپلې پیسې هلته نه وصول کړي، او ځینې خو پکې وایي چې د هغوی شناختي کارډونه هم نشته، ځکه بیا د نورو مسلو سره مخی. په دې موضوع باندې د مرکزی حکومت یو استاد ډاکټر سمی ترین سره د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین د ویډیو د لارې مرکه کړی ده. تاسو ته په دغه ویډیو کې دغه تفصیلی مرکه وړاندې کوو.
پیمنٹ میکانیزم چې دی دا ټیم ڈی ڈی ایم ڈائریکٹ ڈسبرسمنٹ میکانیزم باندې دی، او موږ ټیم ممبر دونه نالج دونه کیپیسټی نه لري چې هغه کارډ پراپر فل کی اور د کی شناختی کارڈ بغیر دا پیمنٹ نه کیش. نو ډیر ټیمان موږ دا رنګ راشي چې هغه شناختی کارڈ ایکسپایری، نو بینک کیس بیا موږ دا سبمیټ کو دلته دی نه ایکسپټی. نو موږ بیا بار بار دا ټیم ته دا ہدایت ورکو چې تاسو شناختی کارڈ ویلیډی، اور یو موږ دا اول کرایټیریا دا ایش دا چې هغه ټیم ممبر به کار کوي چې هغه شناختی کارڈ لري دا 18 سال څخه بالای. اوس ټیمان دا چې چا شناختی کارڈ ایکسپایری هغه د غلطی سره خپل بل فیملی ممبر شناختی کارڈ ولګي، نو بینک والا بیا دا نه ایکسپټ. دا یو ټیکنیکل ایشو دا.
او بل دا چې ځینې بلکې زیاتره کارکونکي دا وایي چې موږ چلو روز کار کو او مشت د درو روز پیمنٹ وسی بیا د وی روز پیمنٹ پاتې بیا غد د پاره مزدور ازو دغه مشکل ولې دی؟
دا مشکل بالکل ستا مجر دا مې سحر ټریننګ لیس مج بلار سوچتنه کو دستا بیسیکلی دا سوی دی یو ای پیپ یو پروجیکټ دی د په مطابق دا مشت یونایټیډ یو ای ګورنمنت اور دا پیپ یو دی پروجیکټ په فاټا کې شروع کړو په بلوچستان کې موس زنی ډیسټریکټ دی چې هغه پیمنٹ دی کی هغه درې ورس پیمنٹ والا دی. نو د لیس په بلوچستان کې ګورنمنت او بلوچستان دا یو ډیر ښه قدم اخیستی چې دی خپل ممبر ته 350 روپۍ د ګورنمنت او د بلوچستان د خوا ورکړي. نو هغه مسله دلې دا روانه ده چې د خاص میمورینډم په مطابق یا د اګریمنټ مطابق درې ورځ پیمنټ راځي، هغه یو ځای راځي، بیا ګورنمنټ او بلوچستان دا شکی دا ټیم ممبر سره خپل خلکو سره چې د یو ورځ پیمنټ جلا ورکړي. په دې لږ دې مسله روانه ده.
ځینې شکایت دا هم کوي چې دی خاص کر زنانې چې بینک ته ولاړې سي، نو هلته هغه ورته چې دا ستانه دی او بیا دی وایي چې موږ ځو راځو، چې کوم پیسې موږ ته راکوي هغه بیرته موږ سره پر خښو کې ولاړ سي، د بینک سره بیا څه مشکل وي؟
آی کی سر داس مسله دارنګ د شمر دا پیمنٹ دارنګ سسٹم جوړ کړی دی بالای سا شمر دا بالکل فیر، مطلب صفا پیمنٹ دا اغه ورکر ل ورکو چاسی کار کړی دی، حق دار ته حق رسوند دی. نو دا ما مخکیم د خبرو کله ځنی دی مج ممبران دی چې هغه شناختی کارت نه لري یا سم مسله ل وجه د خپل ورور یا خور یا دارنګ بل ممبر شناختی کارت جمع کی، بیا چې دی بینک لولاړ سی بینک بیخی سخت سسٹم دی، دی حقدار لا حق رسم غواړي. نو هلته دا نه معلومیږي چې اوس دا کوم پیمنټ چې چا پر نامه راغلی دی هغه سړی که نه ولاړ شي دا بینک والا پیمنټ نه ورکوي. بل بینک یو دا سسټم شاید موږ په علاقه کې دا روان دی چې بینکونه ډېر لیرې دي او بیخی کم بینکونه دي، یو موږ ممبر که کار په یو علاقه کې وکړي نو بینک دا بل علاقه کې دی، نو دا یو بالکل کلیر شو دی چې دی به ځي هلته ځان برسوي دا یو خرچه راځي. بل دا د بینک کله سسټم لینک ډاون دا مسئلې موږ سسته
سب کې سیا دي. په خوا چې په پولیو کمپین کېدی نو چې پولیو کمپین به ختم شو دا وروسته به پولیو کارکونکو ته پیمنټ کېدی، اوس اگر طریقه ولی ختم شو هغه کې مشکل څه وو چې هغه طریقه تاسو ختم کړه او دغه ټیکنیکل د بینک دا شام پکې راوستو؟
جی آی کی مسئلہ داش وش مر ډیر ټیمان او ډیر واغه بشکایت دا وکي په خو دا سیستم وسې پیمنٹ با یو وار ایڈوانس کې ورکی کې دی، بیا دا سیستم هم په مابین کې را لیسې نیمې پیمنٹ به وختي ورکي او یو به بیا کار ختم شونې مې پیمنٹ به بیا ورکوي. نو د کې داسې مسئلے مر د ټیمان او خاص داسې مسئلے نشاندي سوې چې دی پیمنٹ په ټیم نه کې دی کم کې دی داسې مسئلے رااله. نو دا اگر د شانس وکتل دی د پاره یو داسې سیستم جوړ کړي چې دی پیمنٹ دی پورا ورسیږي، نو هغه کې مرسته کم دا ټیم اویلیبل سہولیات دی هغه بینک دی بینک باندې تبارسته.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف د رواني میاشتې په 15 نیټه د امریکا سر شار واشنگټن ته راځي او تلته به د اعلی رتبه امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. او هم تاسو ته ووایي چې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د امریکا په دوره واشنگټن ډی سي ته راغلی وو او دلته د صدر باراک اوباما او نورو اعلی امریکایي چارواکو سره لیدکا کړی وو. او په دې لیدو کتو کې نه یوازې په سیمه کې امنیت بلکې په افغانستان کې د طالب وسله والو سره د جوړجاړي په پروسې هم خبرې شوې وي. او څېړونکي وایي چې د جنرال راحیل شریف په دلته ملاقاتونو کې به هم د افغانستان د جوړجاړي په سیمه کې د وسله والو د ختمون او هم په سیمه کې د امنیت او د پاکستان او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب خبرې اترې کیږي. نور تفصیل ورباندې راکوي الیاس خان له اسلام آباد څخه.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف په د دې میاشتې 15 نه 16 نیټې پورې د امریکې سفر کوي، چرته بچې دی د امریکې اعلی سیول او پوځي قیادت سره د سیمې د امنیت د افغانستان د جوړجاړي د عمل د پاک افغان ګډي پولي خ انتظام کولو اپریشن ضرب عذب او یو شمیر نور مهم موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دا د پوځ د مشر په دې کال کې د امریکې دویم سفر دی. 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف امریکی د سفر په محل د امریکی صدر باراک اوباما سره په ټولو موضوعاتو تفصیلی خبرې اترې کړې وي. خو د پاکستان خارجه تګلارې کې د پوز اثر رسوخ په حواله سره سیړنکار نظر لري چې د خاغلی راحیل شریف د سفر کې به نور ډېرې تفصیلی خبرې اترې وشي. د راپورونو تر مخه راحیل شریف به امریکاني اعلی چارواکو سره په یو شمیر امنیتی مسلو خبرې اترې کوي، خو په غټه کچه د دې هر څه مرکزی نقطه به افغانستان وي، چرته چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د دې کال جولای په میاشت کې په مری کې د خبرو اترو وړاندې پړاو نرسته دغه خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. او واشنگتن او اسلام آباد دواړه غواړي چې دا عمل ډیر زر تر زر بیا پیل شي. په دې سفر کې تمه ده چې ښاغلی جنرال راحیل شریف د زن ښکار دا خبرې اترې بیا پیل کېدو په اړه خپل تجویز هم امریکني چارواکو سره شریک کړي. د امریکې صدر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 22مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې شوي ملاقات کې په طالبانو غږ کړی و چې افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو اترو تکینی او دغلته د یو پایدار امن دپاره کار وکړي. د پاکستان سیول او پوځي قیادت لخوا وار په وار د افغانستان د شخړې د خبرو اترو د لارې حل راوښکلو اوازونه راوچتېږي، خو په حال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي دي او کابل تورونه لګوي چې په افغانستان کې په حال کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالي کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کوي. مطبوعاتو ویلی دی چې په دې سفر کې ښاغلی راحیل شریف با د امریکې اعلی چارواکو سره د پاکستان ایټمی پروګرام او خاص کر د دې محدوده کولو په اړه او هند سره روان تاوتریخوالي په اړه هم خبرې اترې کوي. د پاکستان ایټمی وسلو او په حال کې په دې کې زیاتوالي په اړه نیویارک ټایمز په خپله یوه اداریه کې لیکلی دی چې دا وسلې د نړیوال امن لپاره یو خطر دی او کچرې نړیوال طاقتونه دا پروګرام محدوده کولو کې کامیاب نه شو نو دا به د ټولې نړۍ د امن لپاره یو لوی خطر جوړ شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف چې د امریکا په سفر برازي په دې موضوع باندې تاسو تفصیل واورېدو. د پاکستان فوز یو ریټایرډ بریګیډیر جنرال سید نذیر وایي چې په دې سفر کې بعد افغانستان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ شي کم د خبرو اترو یا د جوړجاړي عمل دی دا مهمه موضوعي او په دې به هم بیا خبرې کیږي چې په افغانستان کې کم ورځ په ورځ د هندوستان مداخلت یا هندوستانی اثر زیاتیږي. تفصیل په ورو ریاض حسین نه
د جنرال راحیل شریف صاحب چې کومه دوره ده نو عام امکان دا دی چې دینه به وړاندې کېدای شي چې کابل ته هم یو ورځې او یو نیمې دوره وکړي. د هغې مطلب دا دی چې د اوباما ایډمنسټریشن د هغوی چې کومه خوښه ده یا رایه ده یا د هغوی کوم تحفظات دي د افغانستان باره کې، او بل د هغوی دا خواهش دی چې طالبان او افغان حکومت دې بیا د خبرو اترو په میز باندې کېږي او بیا د خبرې اترې شروع کړي. نو د هغې دپاره ضروري ده چې د رائے سره معلومه وي او هغه رائے معلومولو په دو ټوکو الفاظو کې د هغه د پاره جنرال راحیل شریف کې دی چې د افغانستان رائے په دغه کې هم شامل کی. نو دا هغه سره به انفارمیشن زیات وي او یو قسم لا ټاکلي ګامونه وړاندې چې کوم مخفیستون کې د هغه د پاره سلاره معلومول شي. بل طرف ته د پاکستان چې کوم نن سبا حیثیت ته هغه خو کلیدی دی په دې معاملې کې، لیکن وز د افغان حکومت چې کوم دی پاغوی باندې دا طالبانو طرف فشار هم دی، او بل طرف ته پختلو کې د اشرف غنی صاحب حکومت او هغه سره چې کوم مرګري دي عبدالله هغوی په غنی باندې فشار راوړلی دی او د هغې فشار د وجې نه هغوی نن سبا د هند سره زیرې معاهدې کوي. اوس د ایم آی 35 هلیکاپټر دي هم اخلي جنګي هلیکاپټرې او تقریبا زر نه زیات فوجیان چې کوم دي هغه به هند کې ټریننګ اخلي. نو دغه د پاکستان تحفظات دي. دې کې بین الاقوامی دغه چې جوړیږي یو خو چین او امریکا را چې هغوی زامنتوب کوي او هغوی دې ته تیار دي، او بل دا فخ هم ده چې امن راشي. بل طرف ته پاکستان دی نه وایي چې زه د سهولتکار کردار ادا کولو ته تیار یم، خو چې دا د افغان حکومت غواړي او طالبان غواړي. او دریم طرف ته طالبان دي چې هغوی فشار راوړلی دی، او بل طرف ته د افغان حکومت دی چې هغوی ټول د هغې الزام دی هغه ټول په پاکستان باندې لګوي. نو په داسې ستونزو کې د راحیل شریف کردار به یو کلیدی وي، او بل هغه ته د حالاتو زیاته خو پته ده، او دا د دې حل هم د سیاسي چارو نه علاوه د سیکیورټي ایجنسو هم دی. زه دا هیله لرم چې دې کې به د حالاتو مطابق د یو بل رای زیاته معلومه هم شي او سپینه به هم شي، او کېدای شي چې د آیندار دپاره څه لای عمل هم معلوم شي. د دې نه علاوه هند سره چې کوم زمونږ تناو دی تریخوالی دی هغه تناو تریخوالی به هغه کې کېدای شي چې هم خبر
بریګیډیر صاحب په پاکستان کې خاص کر چې کوم قبایلی سیمه ده په هغه کې ځواکونو چې دینو تر ډیره حده پورې کامیابی ترلاسه کړې دي او بیا چې کوم ضربیا سب دي هغه چې دینو اخیری مرحلو ته هم رسیدلې دي په دغه حواله باندې څه قسم چې دینو خبرې اترې کې دي شي
دا هیڅ څه نه خو جانکاری هم کړې ده امریکایي حکومت هم کړې ده نور د نړۍ ملکونه هم کوي چې را په دې سره کافي حده پورې په پاکستان کې دهشتګردي کمه شوې ده او وسلوال قوتونه کمزوري شوي دي لیکن بل طرف ته دا هم دی چې افغانستان حالات یو حقیقت دی چې په هغې کې تیزوالی راغلی دی په هغې کې جنګ جګړه زیاته شوې ده او د هغې ټولې ګیلې معنی په پاکستان باندې اچولې کېږي نو دا دې ته درست د حقیقت په نظر باندې کتل غواړي لایه عمل هغه طریقه کار اختیار کول غواړي چې کومه امن طرف ته د هغې دروازه کلاږېږي دغه حقیقت اوس چې کوم درین سره تاوتریخوالی دی هغوی په هر قیمت باندې د افغانستان جنگ جاری ساتل غواړي او د پاکستان چې کوم د امن کردار دی لوبي هغه نه پاکستان وروسته کول غواړي د دې خبرې هم چې د بارډر کم منیجمنت میکانیزم دی هغه به تر کړی یو بل باندې اعتماد وکړي چې اعتماد تر څو پورې نه پیدا شوه نو دا وی پوری خبره وړاندې نه شي
بریګیډیر صاحب څومره پورې خوشبینه چې یو ځل بیا دغه تکي د خبرې اترې روان شي خبرې شروع شي په میز باندې کینی او په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې امن راشي
زه خو دا وینم چې کوره جنگ سره خو دا معاملې نه حل شو نه حل کیږي دا غي سزا به عام خلکو ته ملاويږي یو لار ده او هغه د امن لار ده دا امن لار کې دغه دي چې سن سو قرباني به ورکه سن سو زیب پرې دي سن سو لچت براولي په دغه کې ورکل راکړه کیږي په د خبرو اترو په میز باندې نو زه خو دا ګڼم چې بیا به دې خبرې ته تیاریږي لیکن دې کې لوی خوند چې کوم دی هغه دا دی چې جنګیالي قوتونه دي د هغوی بزنس چې کوم دی د جنګ نه هغې تقویت اخیستې دی او په هغې باندې قایم دی لیکن بل طرف ته د عوامو مفاد دی د خلکو مستقبل دی د ماشومانو تعلیم دی صحت دی نو دغې ته پکار ده چې توجه ورکړی شي په امن کې د چا هم نقصان نشته دی لیکن په جنګ کې د ټولو بیلات دی
بریګیډیر صاحب ډیر مننه تاسو ډیو ریډیو ته خورک خوشاله اوسئ جی ډیر مهرباني سر
ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو او اوس هم مطبوعاتو ته کتنې ته ستاسو په هم راګرځو چې د امریکایي وی وتلي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل په ادارې کې ولیدي چې پاکستان د وړو نیوکلیایي وسلو جوړچ دی دا به یو بیرونکی خوب وي په دې چې دی وایي په دغه ادارې کې ویل سوي دي چې د پاکستان لخوا وړې نیوکلیایي وسلې جوړول هدف چې دی د هندوستان دی خو د دې ترڅنګ دغه وړې وسلې چې دي نو هغه د وسلوالو لاسته هم ډیره په اسانۍ سره لویدلی سي په دغه ادارې ته زموږ همکار افتخار حسین کتنه کړې ده او ردو ته ستاسو پام راګرځو
د نیویارک ټایمز په دغه ادارې کې لیکل شوی دی چې دا وخت پاکستان سره تقریبا 100 اټومي بمونه دي او که په دې رفتار باندې پاکستان خپل اټومي وسله جوړي نو راتلونکي 10 کالو کې به د دنیا په دریم نمبر هیواد شي د روس او د امریکا نه پسته چې د چا سره زیات اټومي وسله وي دا نه چې پاکستان به د دوی سره په اقتصادي مت کې د ټکنالوژۍ په مت کې کم مقابله وکړي شي یا به خلک دومره مالدار شي خو وخت په پیرا شي بلکې په اټومي وسلو کې به ورپسې دریم نمبر شي بنیادی خبره په دې ایډیټوریل چې شروع شوی اداري عدد نه ده بیا به کې ډېرې مهمې خبرې دي او د ټولو نه بنیادی نقطه هغه په دې اداریه کې دا لیکل شوې ده چې کم پورا ماول وستلو دا په پاکستانی مطبوعاتو کې هم راغلي دي په ټریبیون کې او ځینې نورو مطبوعاتو کې دغه خبرې شوې دي هغه بنیادی نقطه دا ده چې نړۍ له اوس په کار دي چې پاکستان سره په دې موضوع باندې خبرې اترې شروع کی انګیج کی وجه دا ده ک دا حالات دا سی وی او پاکستان دې اړخ ته روان وي او په پاکستان کې د ننه دغلتا تندروا چې کوم مذهبي ډلې دي کوم چې د پاو سره په جګړه دي د ریاست سره په جګړه دي او پاکستان حکومت منی چې 50,000 نه زیات خلک وژلې دي واک اختیار هغوی خواړي نو نه صرف دغه یو خطر بلکې په سیمه کې چې کوم حالات دي پاکستان د هند سره چې کوم هر وخت دښمنی وي د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت لفظ یوز کړی دی یعنی د دینه مطلب پاوز او نورې امنیتی ادارې وي په عامو ټکو کې نو د هغوی چې کوم اهداف دي هغه او په هغې هدفونو کې او په ویرو کې هند تر ټولو زیات دی نو په دې حسابې خبرې کړي دي راځو اوس وایي دا اداریا چې دې ته خبرې ته ډېر پام راګرځول دي چې پاکستان کې تندره وسلوالې ډلې دي او که دا حالات دغه سی وي نو راتلونکي وخت کې بیا دغه ویره به بې ځایه نه وي چې ګنې د پاکستان اټومي وسلې واړه ټیکټیکل ویپنس چې کم جوړیږي هغه د دوی لاسو ته پریوزي اوس د پاکستان د اسټابلیشمنت خبره چې کوي دا د هند سره په سیالۍ او د هند په دښمنۍ کې همیشه ذهني ویرې ښکار پاتې شوی دی او دغه مونږ په عامه توګه وینو هم د پاکستان په مطبوعاتو کې چې ټوله دنیا چرتم لاړه شي سمو کې د اقتصادي ترقۍ خبرې وي هر څه وي د پاکستان د مشرانو چې کله هم دوره وي نو د دوی د هند دښمنۍ جړه کوي او په هر ځای کې کوي نو یو عام سړی هم اوس په ذهن کې دا پوښتنه لري چې آیا زما نورې مسلې ختمې شوي دي چې ګنې دغه سیز راته اوس پاتې شوی دی د پاکستان د ایټم بمونو په داسې حال کې د دښمنۍ لرونکي هیواد سره نه صرف د دې سیمې هند بلکې ټولې نړۍ ته وي دا اوس خطر دی دا خبره پکې لیکلې ده دې کې ذکر کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف صدر براک اوباما سره ملاقاتونو کې خبرې شوې ده اوس چې کوم ملاقات وو سو هفته وړاندې خو دې هم څه نتیجې نه دي رابرسیره کړي خو د امریکا د صدر براک اوباما د انتظامی دغه طریقې کار ستاینه کړې ده چې د پاکستان سره د پاکستان په خوخه چې ګینې دوی ته هم ګټوي په سلاوي او دوی په موافقه وي چې آیا داسې کوم حل راوستل دي نو هغه حل چې دی دوی وی چې شروع به د دې نه کیږي چې پاکستان ته په نیوکلیر سپلای ګروپ دا هغه اداره یا تنظیم دی چې په دې کې ورته ځای ورکړی شي ځای به څوک ورکوي د امریکا په مرسته به کیږي امریکا به طرفداري کوي پاکستان به څه کوي پاکستان به هغه وسلې چې کوم ته دوی نیوکلیر ټیکټیکل ویپنز وایي په انګریزۍ ژبه کې اټومي وسله ده دا جوړول به مخې سره بندوي دویم دا چې داسې کومې لوزنامې دي دا وخت دی چې هغه د یو اټومي هیواد برخه جوړېدلو لپاره ضروري ده چې په نړۍ کې پتا اعتبار وشي نو ته به برخه جوړیږي په هغې کې ان پی ټي ده نان پروفریشن ټریټي ده د دې برخه به پاکستان جوړیږي نو په دغه باندې هم رڼا چولې ده چې دا خبرې ترې شروع شوي دا ښه خبره ده خو په دې باندې د ایران نه پسته پاکستان داسې هیواد دی چې باید دغه سره خبرې وشي وایي دوه کاله نړیوالې ټولنې د ایران سره خبرې وکړلې په دې حساب کو کتلی شي پاکستان سره یو ورځ هم چا خبره نه ده کړې چیرې ستاسو د دې په اړه باندې اندېښنې خوشته ده نړۍ د امریکا د ټول نړۍ خو ګنې دا به څنګه حل کیږي د هغې سره خبرې اترې نه دي شوي په دې کې نورې کومې مهمې خبرې چې دي تاسو به مده هند سره مقابله او د زغل خبرې کړي چې اره دا آیا د پاکستان د عام تن په ګټه ده وکنه دی وی چې داسې یو ملک چې چرته بجلی نی روډونه نیوي او عام سړی ته هسپتال نیوي نو هغه به د هند سره په مقابله سو کی او بیا هغه ته دام ویل کیږي چې اره زه یو اټومي طاقت هم نو وی چې دا یو لوزینګ گیم دا داسې لوبه ده چې دا همیشه پاکستان بیلی او دا رده په مفادو کې نه ده په دې ټکو کې چې دا هیڅ ګټه خبره نه درته لپاره اوس دا خو د دې ادارې هغه غټې غټې خبرې وي خو زه یو دوه نقطې روچتول غواړم زه خپلو اورېدونکو ته هغه دا چې ولې د پاکستان په اټومي پروګرام باندې پښتنې روچتېږي لکه خلک په دا وایي چې یاره د اسرائیل ولې نه روچتېږي یا د هند که نه یو عام سړی ناست دی دې کې یو څو بنیادي پښتنې دي هغه دا چې یو خو د پاکستان ریکارډ ښه نه دی ډاکټر عبدالقدیر په خپله راښکاره شوي او هغه ملکونه خولو چې ما چاته رازونه ورکړي دي ټیک شو یعنی دې په نړۍ کې په غلم بازار کې د اټومي موادو دغه یو حادثه چې غټه شوې هغه هم پاکستان کړي دویمه په اسرائیل کې داسې ګروپونه نشته دي دننه چې هغه ریاست چیلنج کوي او دا خطر هر وخت موجود وي چې راګنې بیا درېمه خبره دا ده چې د جنگ په صورت کې د دې ډیر زیات اثرات دي نیوکلیر جنگ چې دی که ته هر وخت د جګړې په موډ کې ولاړې او توره دې ایستلی وي او تا سره بیا داسې وسلم وي او تا ویلم وي چې زه به استعمالومه، دا ستا یو ډیکلیئرډ پالیسي وي، لکه اعلان کړې شوې پالیسي وي ستا، نو زه څنګه دا ونه منم چې ته به ومنم چې ګینې ته به نه استعمالوي. نو دا ټولې خبرې د روسیې مثال موجود دی. صرف چې کله کولډ وار یعنی سوړ جنگ ختم شو نو ډېرو ځایونو کې اټومي مواد سیدې بیا پراتو او د ټولې نړۍ سره دا یاره وه چې دغه خلکو ته په لاس ور نه شي کوم چې دا استعمالولی شي. یوه بنیادی خبره، په افغانستان کې په کال 2001 کې د آیس آی او د سی آی خلکو په خپل بشیر الدین محمود د پاکستان د اټومي پروګرام ساینسدانو د ده سره د دنې پلټنې کړې وې او د ډېلو پلټنو وروسته د دې سړي په خپله ومنله چې ما دوه ځله ده القاعده هغه وخت مشر اسامه بن لادن سره ملاقات کړی دی او هغه هم په دې حواله سو. صرف دلته نه، په ګلف سټیټس کې کم چې خلیجی هیوادونه دي، په هغه ځینو کې هم د پاکستان د ساینسدانانو د ډیرو تندره وډلو د مشرانو سره دغه د ملاوېدو خبرونه راځي. نو دا هغه پښتون دي او هغه یری دي چې ځکه وخت په وخت پاکستان په باره کې روچتیږي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدرمن اوریدونکو، تاسو د نیویارک ټایمز د اداري تفصیل واوریدئ. او اوس هم ځو د برما یا میامار ولور ته، چیرې چې د ولسواکۍ پلوه یوې سیاسي مشرې آنګ سان سوچی نن د هغه هیواد د میلیونونو نور وګړو په ډول عمومي ټاکنو کې خپله رایه ورکړې ده. ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې دا نسبتا لومړۍ ازادي ټاکنې دي. په دې باب نور تفصیل زما همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
په برما کې قریبا 2.5 میلیونه اندراج شوي خلکو نن په انتخاباتو کې رای واچوله او دوی ته مخامخ 6000 امیدواران وو چې دوی به د ملک د پارلمان دواړو ایوانونو او مقامی اسمبلیانو لپاره انتخاب کوي. انتخابي چارواکي وایي د انتخاباتو ټن اوټ 80% وو. په دې انتخاباتو کې د اویاو کالو د جمهوریت علمبردار آنګ سان سوچی هم په لاول ځل رای اچي او نن یې د خپلو لکونو مرستیالانو او ملکیانو سره خپله رای اچولي. د ینګون په پولینګ سټیشن کې په دې موقع د هغې په زرګونو پلویان او خبریالان موجود وو. انتخابي څېړنکاران وایي د الیکشن د امن انعام ګټونکي سوچی د نېشنل لیګ فار ډیموکراسي پارټي په اقتدار کې راوستي شي، خو د حکومت جوړولو لپاره به ورته پکار ده چې په دریو کې دوه برخې سیټونه وګټي. ګینینو بیا به ورته حکومت جوړولو لپاره د نورو وړو سیاسي پارټیانو سره اتحاد جوړولي. نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی یا این ایل ڈی په 1990 کې هم په الیکشن کې غټه کامیابی ترلاسه کړې و، خو د هغه وخت فوزی واکدارانو دغه نتایج رد کړه او میرمن سوچی راتلونکي 6 کالونه هم زیات کلونه په کور کې نظربندۍ کې تیر کړه. که څه هم د سوچی سیاسي پارټۍ پر شا د فوز مرسته لرونکي واکمنه یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ ته الیکشن کې سخته مقابله ورکړي، خو بیا هم د برما د موجوده آئین د لاندې کچري این ایل ډی کامیاب هم شوه. نو میرمن سوچی د ملک صدران نشي جوړېده، ولې چې د برما آئین یو بهر ملکی سره واده کولو یا د بهر ملکی نه پیدا شوي ماشومان د دې حق نه محرومه ساتلي، او د میرمن سوچی مړ شوی خاوند یو برتانوي وو. آنګ سان سوچی بیا هم د زیارت پر ورځ ویلي وو کچري د هغې پارټۍ وګټله نو د صدر نه به هم باندې یو حکومتي رول ترلاسه کوي چې وضاحت هغه ونکو. د ان ال ډی په مقابله کې فوزی مرسته پر شا لرونکي یونین سالیډریټي اینڈ ډیولپمنټ پارټي ته په حکومت کې پاتې کېدو د لپاره د ډیر لږ اکثریت ضرورت دی، ولې چې فوز په خپل ځاني ټولو پارلماني سیټونو 25% برخه لري. د برما یا ماینمار فوز په حکومت ډیر مضبوط واک لري او فوز ته د آئین د لاندې د دفاع داخله وزارت او سرحدی امنیت مهمه وزارتونه د ضمانت سره ورکړی شوی دی. فوز دا هم کولای شي چې په حکومت مکمل کنټرول ترلاسه کړي او د ملک اقتصاد هم په لاس کې واخلي. نن د اتوار په ورځ انتخابات په برما کې 4 کال وړاندې فوزی کودتا ختمېدو پس په لاول ځل کېږي، چې کله فوز حکومتي اختیار د صدر تھین سین په مشرۍ کې یو جمهوری حکومت ته وسپارلو.
نا
ننګیال یوسفزی د خیبر پښتونخوا یو داسې ځوان دی چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د لوبو د پاره چې کمی ټوپکې تمانچې جوړیږي نو د هغې پر ضد شعور بیدارولو د پاره او خلک او ماشومان د هغې نه منی ساتلو د پاره په خپل سر باندې کار کوي. هغه په خپل سر باندې بغیر د چا امداد یو داسې کمپین هم چلی د هنر کور په نوم باندې چې کور په کور ځي خلکو سره ماشومانو له او مشرانو له په دې حق لبانې سلام مشورې هم ورکوي چې هغوی دی خپل ماشومان دی لوب د پاره چې کمی ټوپکې جوړیږي هغې نه منی وساتي. د ننګیال یوسفزی سره تفصیلی خبرې اترې کړې دي په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند او ویډیو یې په تیاره کړې ده.
ننګیال یوسفزی په لوی اختر کې د 400 شمالي شنغر دی ماشومانو ته ویلیو چې خپلې د ټوقانجو وسلې ماتې کوي ځکه چې ټوپک بلا ده امن ښکلا ده او په بدل کې ورسره نور د لوبو سامان په خپل خرچ دروړو وعده کړې وه. ننګیال یوسفزی ورسره نن هغه وعده سرته ورسوله.
گن کلچر خلاف یو کمپین دے دا جنگ خلاف یو کمپین دے او کوپرس کا عام الس پدی کی زمون سره پدی شکل کی نوار شجی مونږ لکه گفتو نه مونږ تا پسکولونه کی مونږ گفتو نه را کی مونږ نور ماشمان تور کو زمون سره لکه پدی لار کو سو کی زمون دا یو بینر دے سروے بینر وتم وایو پدی معنی مختلف تصویرونه جوړ دی مونږ پدی سروے کو چی ماشمان په کم سیس کی زیات دلچسپی لري زو ډیر زیات د حیرانه تاسو ته خبر کوم چې زو په زرګونو ماشمان خواله تلیم خو ډیر کم ماشمان یو سلور پنځو ماشمان په ټوپک غوتې خو دی نور دا هغه ډاکټر جوړی دل غواړي هغه انجینیر جوړی دل غواړي دغه شان لکه زمونږ زیات تر فوکس چې وي نو هغه واړه ماشومان وي او دا مونږ په خپل باندې کو ځکه چې کم لوی د غدی را ان جی او تنظیمونه دي نو هغه دا مسله ختمول نه غواړي.
سیړونکو وایي چې د لکونو روپو د ټوقانجو وسله هر کال د گاونډي هواد چین نه راوړل کیږي او د خرڅ لوی مارکیټ یې پښتني سیمې دي. سماجي او سیاسي کارکون نظیب خان غنی چې یو منظم سازش لاندې د پښتنو بچو ذهنونه د وسلې طرف ته د مایله کولو هڅې روانې دي.
د دې کې چې کوم کار روان شوی دی په وړو زمونږ په دې سوسایټي کې دا په اراده دي دلته دا کوشش کیږي لاهور ته کمپیوټر راځي پیښور ته تمانچې راځي څنګه چې ننګیال دی وړو دلته ماتې کړي او دا ډیر لوی یعنی یو خیانت دی دا د وطن د ولس سره ډیره زیاته بې وفایي ده. موږ دا ګڼو چې څنګه زمونږ مطالبه ده د دې هنر کور چې دلته د تعلیم عام شي د دې کې د روزګار جوړ شي دلته د ادارې جوړې شي د خلکو کې تنی صلاحیتونه دي د کې څوک انجینیر پټته چا کې هنرمند پټته چا کې پنکار پټته چا کې سیاستوال پټته دا څه چې داغه تر وېسته شي او بیا د دې وطن یو صحیح تصویر دنیا ته مونږ پیښو د دې لپاره چې د کومه حل ځلې مونږ د ملا تړکو او غواړو به د څه چې پراتونکو کې مونږ د امن ترقې یو لار واخلو.
نن هم دی ماشومانو خپل د ټوقنجو وسلې ماتې کړي خو دوی په دې خپه نه بلکې خوشاله دي.
پکې مې ټوپک یار سره استلداد دوی چې ننګیال د ټول لار نو مونږ ته خبرې وکړې نو مونږ بیا ټوپک نه اغستې مونږ کې نو لې اغستې مونږ ته دی وړو وړو کسانو بدار راوړل او دوی په دې ځای کول یو بل لوم په مخ خرڅ وښته نو بیا وټول خوګو
دغه ماشومان چې وړاندې په لاسو کې موجود ټوپک ته خوشاله وو اوس د هغې بدل کې ګوډیانې موټرې لارو پنسل او قلم ته خوشاله ښکاري او ننګیال یوسفزی وایي همدغه یې د ژوند مقصد دی. د همکار شنشا سره ارشد مومند وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی 400
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو زو هم د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ډاکټران یو واری بیا د اغوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د تښتونکو په هدف دي او حکومت وایي چې که څه هم دی دا چاری کنټرول کړی دی، خو بیرته هم تازه پیښه په کوټه کې رامنځته شوې چې ډاکټر خالد شاه باندې د تښتونې په مهال بیا ډزې سوي چې هغه پکې ژوبل او د هغه سره دوه نور ملګري چې دي هغه هم ژوبل سوي دي. ډاکټر خالد شاه اوس له خطر څخه بهر دی، خو ډاکټرانو په کوټه کې احتجاجونه کړي دي او وایي چې ودی ته د حکومت په شپړه تحفظ ورکي. زموږ خبریال حمید سمسور هم په دې باب یو ویډیو ریپورت راستولی، اورېدو او کتو ته ستاسو پام راګرځو.
په بلوچستان کې د کوټ په شمول د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو د اتحادیې له لوري کاربندیز دوام درلودی. ډاکټرانو د مشر ډاکټر خالد شاه د تښتونې د هڅه کولو په ضد باندې دغه کاربندیز کوي. د ډاکټرانو اتحادیې د کوټ د مطبوعاتو کلب څخه لاریون راوېستی. ځوان ډاکټر په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات ډاکټران تښتول سوي دي چې د پیسو په بدل کې بیا راخوشي کوي.
ډاکټران دلته غیر محفوظه دي چې دوی اغوا سوي دي، تر اوسه اغواکار معلوم دی نه قاتل معلوم دی. نو په دا باندې موږ دا احتجاج کړی دی چې ګورمنټ سره دا اپیل کوو چې په مخ ګورمنټ کې دا کمی اغواکاریان او ټارګټ کلینګ روانو هغه سلسله خو نه درکاو سوي. آیا په دې کې څوک ملوث دي چې کم خلک دي هغه گرفتار کړي؟
ډاکټرانو تور ولګوي چې په بلوچستان شخصي ملیشیاوی پرانستل سوي دي چې خلک برمتکی بیا د پیسو په بدل کې را خوشی کوي. د ناروغو د کتنې مرکزونه او پی ډی اس تړل سوي وي. د کوټ شار سیول سنډمن بولان میډیکل هسپتال، د سترګو د علاج هیلپر هسپتال شیخ زید او د ټیبي سنټوریم په شمول باندې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه کاربندیز دوام درلودي. ناروغ له مشکلاتو سره مخامخ دي.
تکلیف کې دي، تقریبا ټوټل کوټه تکلیف کې دي. هاو مریضان راغلي دي، څوک لسان ډاکټر استانه نور څوک سپټال خلاص کوي. مریضان ته دغه دي کې بس نه زنده ژوند دي نه مرده دي.
زل ډیر آزاد زخه په پښو باندې راغلی یم، د شکري په ناروغي باندې اخته یم. د دې دوا د اخستلو لپاره اوس مجبور یم بیرته بځم. څو کما دوی ورځې وړاندې مشر ډاکټر خالد شاه د کوټي پر زرغون سړک باندې لښپیل لخپل شخصي روختون زخرا ووتی. ناصرګند وسلوالو د د وډلو هڅه وکړه. د د ډرایور او ساتونکو سکاری ټپيان سول دای خوندې دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وویل چې دوی د دغه پیښې په ضد باندې یو پایار درچ کړی دی، پلټنې روانې دي. د دله خلی سي ډیر ضربه جنایتکاران ونیسی د قانون ومنګولو ته به وسپاري. دا پیښه په کوټه کې پرداسي محل رامسته کړي چې صوبایي حکومت ویي چې اوس په صوبا کې دوی تر اتیا پیسه د پوری امنیتي وزه پر ځای کړي ده. د یغوا برای توان پیښې هم ختمي سوي دي.
لکه په تربت کې یا په پنجګور کې نو هغه شیان چې دی هغه په ټایم اخلي، لیکن موږ مطمئنو خپل رېمن سره په مورن پاواله د مطلب پاواله.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر هغه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو میرمنو ته په زړه پوری خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیو د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ په خپل حوصله نه بیلو، موږ په سکولونو ته ځو، موږ په تعلیمونو کې خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیو زیده،
وی او ای ډیو.
ګران اوریدونکو کتونکو د ډیوه ریډیو د ټلویزیون خبرونه تاسو واوریده و هم لیدا په لک سات کې به د غ خبرونه سرته رسیږي. بیا به تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام اوریدای شئ د وکیل خان سره، او نن به ور سره میلمنۍ اینی تاریک. اینی تاریک په امریکا کې څه کوي، څه هنر یې زده دی چې د کوم په وجه باندې هغه ګټه هم کوي، او خپل چې کوم شوق دی هغه هم د دې هنر د لارې پوره کوي. تاسو هم په پروګرام کې ور سره برخه اخیستی شئ. 0001202015 003 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00